یک ساعت دیگر همکارم نوریاس نوری میزبان شماست.
بله احمد جعفر احمدی، تاسو ستړي مشه قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې چې تر نهو بجو دوام کوي او ری چې د امریکا دفاع وزارت وایي د روان میلادي کال په دوهمه نیمایي کې د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر خراب شوی دی. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې ازادي او اوریدونکي او د انصاف په لټه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو. خو لومړی به مرضیه احمدزی ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
د مهم خبرونو سرټکی، د امریکا دفاع وزارت په 2015 کال کې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د مولدوویا د هوایي چلن ادارې پرون تایید کړې چې د دوی یو پیلوټ په فاریا ولایت کې وژل شوی او ملالی یوسفزی پرون خبرداری ورکړ چې هغه سیاستوال چې پر ټولو مسلمانانو انتقاد کوي په دې کار سره د سخت دریځو ډلو لخوا د زیاتو حملو ګواښ پېښوي. پوره خبرونه. پینټاګون د امریکا کانګرس ته په یو راپور کې ویلي چې د 2015 کال په دوهمه نیمایي کې د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر خراب شوی دی. په دغه راپور کې چې د سه شنبې په ورځ پرون خپور شو، ویل شوی چې وسلوال مخالفینو په دې موده کې بریدونه لا ډیر کړي او افغان امنیتي ځواکونه له ډیرې مرګ ژوبلې سره مخامخ شوي دي. په راپور کې ویل شوی د روان 2015 میلادي کال د جنوري له پایله د نومبر تر 15 نیټې پورې د 2014 کال د همدې مودې په پرتله د افغان امنیتي ځواکونو په مرکشوب لکې 20% ډیروالی راغلی دی. دغه راز په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قماندان جنرال جان کیمبل پرون ویلي چې داعش ته وفادار کسان هڅه کوي د افغانستان ختیځ ښار جلال آباد یو سیمه ییز مرکز جوړ کړي او د ده په وینا له سوریې او عراق څخه بهرني جګړه ماران ورسره یوځای کیږي. د مولدوویا د هوایي چلن ادارې پرون تایید کړې چې د دوی د هغه هلیکوپټر یو پیلوټ د طالبانو په ډزو وژل شوی و چې په نومبر کې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې سیمه کې بیړنۍ ناسته وکړه. چارواکي وایي 55 کلن پیلوټ اولیګ ګوروازا پر ځیګر څلور مرمۍ ویشتل شوی و. ویل کېږي د دغه پیلوټ مړی به چې اوس په افغانستان کې د جرمنانو په یو روغتون کې دی ډېر ژر مولدوویا ته یوړل شي. په دې سره د مولدوویا د هوایي چلن ادارې د هغه هیواد سرپرست صدر اعظم هغه سرګندبنی رد شوی چې تیره اونۍ ویلي وو د دغه هلیکوپټر عمله ټول ژوند دي او له طالبانو سره یرغمل دي. تر دې وړاندې د مولدوویا حکومت د امنیتي ملحوظاتو له کبله په دې اړه پرسنیو کې پر خبرو محدودیت لګولی وو. په دغه الوتکه کې ټول 21 تنه سپاره وو چې 4 تنه وژل شوي او پاتې نور له طالبانو سره تر اوسه هم یرغمل دي. او د فرا ولایت د فرارود لوی لارې په اوږدو کې پرونۍ جګړه تر 1200 ساعتونو وروسته له مرګ ژوبلې سره پای ته ورسېده. چارواکي وایي په دې جګړه کې دوه افغان سرتیري وژل شوي دي. د فرا والي محمد آصف ننګ ازادي راډیو ته ویل چې مقابل لوري ته درنه مرګ ژوبله وکتې ده. دا جګړه پرون سار هغه مهال پیل شوه چې وسلوالو طالبانو په سیمه کې پر امنیتي پوستو برید وکړ. د طالبانو بیان قاري یوسف احمدي بیا ویلي چې افغان ځواکونو ته یې ډېره مرګ ژوبله اړولې ده، خو افغان چارواکي دغه اداره ردوي. پاکستانی د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی پرون خبرداری ورکړ چې هغه سیاستوال چې پر ټولو مسلمانانو انتقاد کوي په دې کار سره د سخت دریځو لخوا د زیاتو حملو خطر پې زیاتوي. په انګلستان کې په پېښور کې د تیر کال د حملې د قربانیانو یاد ته د درناوي په مراسمو کې ملاله د امریکا د جمهوري غوښتونکي ګوند د احتمالي کاندید ډونالد ټرمپ هغه وړاندیز وغندل چې ویلي وو ټول مسلمان مانان باید امریکا ته لننوتلو منع شي. هغې زیاته کړې دا واقعا یوه تراژیدي چې کله سړی د غزې سرګندونې اوري چې له کرکې ډکې دي. تیر کال د ډسمبر په 15 د پېښور پر یو ښوونځي د وسلوالو طالبانو په حمله کې 134 زده کوونکي ووژل شول. د امریکا متحده ایالات باندې ملګرو ملتونو د هغه راپور له خپرېدو وروسته چې وایي تهران د ملګرو ملتونو له بندیزونو د سرغړونې په ترڅ کې د اټومي سروکو لیږدونکي میزایل ازمویلی دی د ایران په وړاندې عملی اقدامات وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سامانتا پاور د بریتانیا، فرانسې او جرمني له استازو سره په ګډه د دغه راپور په اړه چې ایران د اکتوبر په لسمه میزایل ازمویلی و وویل چې متحده ایالات په دې اړه عملي اقدام وکړي. پاور زیاته کړه د امنیت شورا اجازه نه ورکوي چې ایران به زموږ له بندیزونو سرغړونه کوي او له سزا به معاف وي. هغه دا خبره پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې غونډې ته وکړه چې د ایران د بندیزونو د کمیټې د راپور په اړه یې بحث کوو. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې پرون د سه شنبې په ورځ هغه دوسیې وتړلې چې یوه لسیزه یې د هغو ادعاو په اړه څېړنه کوله چې ایران ګواکې د اټومي وسلې د جوړولو هڅه کوي. دا اقدام د هغه تړون له مخې شوی چې په جولای میاشت کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د تهران او د نړۍ د شپږو سترو قدرتونو ترمنځ وشو. تر دې اقدام دوی اونۍ وړاندې د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې په یو راپور کې ویلي وو چې ایران یو وخت په پټه د اټومي وسلې د جوړولو پروګرام درلود. دغه راز سپینه ماڼۍ وایي د سعودي عربستان په مشرۍ د څلور دېرش هیوادونو د ایتلاف د مبارزې تمرکز به یوازې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې نه بلکې تر هغه به پراخ وي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست د سه شنبې په ورځ په واشنګټن کې د سعودي عربستان د دغه نوښت په غبرګون کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د دغه نوي ایتلاف تمرکز تر ډېره پر هغې توندلارۍ او تروریستي ګواښونو دی چې د هغه ایتلاف ټول غړي ګواښي. جاش ارنست زیاتوي دا به د داعش په وړاندې د امریکا په مشرۍ ایتلاف ځایناستی نه وي.
This is not a substitute or a replacement for the 65
نو موري ویل دا د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د امریکا په مشرۍ ته 15 هیوادونو د ائتلاف ځایناست نه دي چې د امریکا لخوا جوړ شوی دی. سعودي عربستان له هغه ائتلاف سره یو مهم مرسته وکړه او موږ وړاندوینه کوو چې همدې کار ته به دوام ورکړي. سعودي عربستان پرون هغه پوځي ائتلاف اعلان کړ چې له 40 عربي، افریقایي او آسیایي هیوادونو جوړ دی او وایي دا ائتلاف به په ټوله اسلامي نړۍ کې د تروریزم په وړاندې عملیات همغږي کوي چې په دې کې د عراق، سوریه، لیبیا، مصر او افغانستان نمونه هم اخیستل شوي دي. او په لاس انجلس کې ټول عمومي ښوونځي د سه شنبې په ورځ وروسته له هغه وتړل شول د ښوونځي مشر د ایمیل له لارې ګواښ ترلاسه کړ. په دې سره داسې ویر رامنځته شوه چې ښایي د سن برنادیانو برید ته ورته یو بل خونړی برید وشي. ویل کېږي په ټول لاس انجلس کې زر ښوونځي تړل شوي چې تر 640,000 ډېر زده کوونکي ورتلل. چارواکي تر اوسه د دې ګواښ په اړه ډېر څه نه وایي ځکه تر اوسه دا موضوع تر ارزونې ده. دوی د ښوونځیو تړل یو محتاطانه ګام بولي. په همدې حال کې د نیویارک پولیس وایي فکر کوي چې د لاس انجلس چارواکو په دې کار سره افراط کړی دی. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړي به هم د خبرونو ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو .org وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د امریکا دفاع وزارت وایي د روان میلادي کال په دوهمه نیمایي کې د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر خراب شوی دی. د ننګرهار د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي وایي داعش د ځپلو لپاره عملیاتو نتیجه نه ده ورکړې او د دغې ډلې ګواښونو د دوی ژوند ډیر تریخ کړی دی. د افغانستان د قانون وزارت وایي د قانونو د غیر قانوني کیندنو د مخنیوي لپاره د زورواکو او هغو کسانو یو اوږد لست حکومت ته سپارلی چې غیر قانوني کړنې کوي.
موږ خپل مکلفیت د معدنو او پټرولیم د وزارت په توګه خپل مسؤلیت ادا کړی دی. اوس نو دا د افغانستان د امنیتي او عدلي قضایي ارګانونو وظیفه ده چې د دغو کسانو د قانون پر اساس باندې پوښتنه وکړي او قانوني چلند وکړي.
نن په پیښور کې پر یو پوځي ښوونځي د وسلوالو طالبانو لخوا د برید یو کال پوره شو. له دغه برید وروسته د وسلوالو طالبانو په وړاندې د افغانستان د پاکستان په حکومت په دریځ کې څه بدلون راغلی؟
برید نه وروسته خو دا یو غټ ډیولپمنټ شوی دی چې د پاکستان ټول سیاسي او مذهبي ګوندونو په دولت غټ کړی او دولت ته ویلي چې تاسو د ترهګرو خلاف څومره اوتلي عملیات دا پیل کړي او په هغې دپاره هغوی پوره ملاتړ اعلان کړو.
د سوریه د بهرن د هواری په مقصد د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر او د روسی لوړپوړو مشرانو ترمنځ خبرو له حاله مخبرو دوه ونیس پروګرامونه د خبرونه په وروستۍ برخه کې درته خبرو. ازادي واوریدونکو او د انصاف په لټه کې د امریکا دفاع وزارت وایي د روان میلادي کال په دوهمه نیمایي کې د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر خراب شوی دی. دا موضوع په یو راپور کې د دفاع وزارت لخوا د امریکا کانګرس ته وړاندې شوی دی. بلخوا په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قمندان ویلي چې داعش ډله هڅه کوي د افغانستان په ختیځ کې ځان ته یو سیمه ییز مرکز جوړ کړي. تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
د امریکا دفاع وزیر د هغه وخت کانګرس ته په خپل وروستي راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی او نامنی په ډېرې دوه او د بهرنیو سرتیرو په کمیدو سره په هغه وخت کې د وسلوالو طالبانو بریدونو زور اخیستی دی. په راپور کې دا هم ویل شوی چې وسلوال طالبان وتوانېدل په روان میلادي کال کې داسې بریدونه وکړي چې په نتیجه کې د افغان ځواکونو تلفات ډېر سوه. راپور زیاتوي که څه هم افغان ځواکونه د متقابل ګزار لپاره لیوالتیا ښیي او د جګړې په ډګر کې له خپلو تیرو تیروتنو څخه زده کړې کوي، خو راپور کاږي چې د طالبانو مقاومت د افغانستان امنیتي وضعیت ګډوډ کړی او ځینې حساسې سیمې له خطر سره مخامخ کړي دي. امریکا متحده ایالات اوس مهال په افغانستان کې 1,800 سرتیر لري چې یو شمېر یې د تروریزم په وړاندې جګړه کې برخه اخلي. د امریکا دفاع وزارت لیکي د طالبانو مقاومت د امریکا په مشرۍ ائتلاف او هم افغان ځواکونو ته یو پرله پسې ګواښ بلل کیږي او هم د افغانستان خلک ګواښي. په راپور کې دا یادونه هم شوې چې په افغانستان کې د القاعده ډله هم فعالیت کوي، خو د دې ډلې د غړو د شمیر په اړه څه نه دی ویل شوي. دغه راپور د دې ترڅنګ په افغانستان کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د حضور یادونه هم کړې ده. په همدې حال کې په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل په کابل کې له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې د اسلامي دولت ډلې پلویان هڅه کوي د افغانستان په ختیځ ښار جلال آباد کې ځانته یو سیمه ییز مرکز جوړ کړي. دی وایي له دغو کسانو سره د عراق او سوریه څخه بهرني وسوال یو ځای سوي دي. دغه امریکایي جنرال په خبره د ډلې خوړی په سوریه او عراق کې د داعش له مشرانو سره اړیکې وساتي. د امریکا د دفاع وزارت راپور له مخې د 2015 کال د دوهمې نیمایي په اوږدو کې تر ټولو ناوړه ماته د طالبانو په لاس د کندوز ښار سقوط و، چې وروسته بیا افغان امنیتي ځواکونه د امریکایي قواوو په مرسته وتوانېدل دغه ښار بیرته په خپل کنټرول کې راولي. خو په دې ځای کې هم د یوې بشري تېروتنې په نتیجه کې د بې پولو ډاکترانو یو روغتون بمبار سو او د دې روغتون څو تنه کارکوونکي او ناروغان ووژل سوه.
و موردل شد امریکا دفاع وزارت یا پنتاگون په یو نوی راپور کې د امنیت د افغانستان د امنیتی وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي چې په روان میلادي کال په دوهمه نیمایي کې د افغانستان امنیتی وضعیت ډیر خراب شوی دی. دغه راز په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان هم ویلي دي چې یوه بله ډله داعش هم هڅه کوي چې د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد کې د ځان لپاره یو مرکز پرانیزي. دا هغه ډله ده چې د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې ډیره فعاله ده. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې بل خصوص د اچین ولسوالۍ اوسیدونکو هم ویلي دي چې دوی د داعش له کړو تر سپوږمو رسیدلي او د دغې ډلې په وړاندې د حکومت عملیاتو تر اوسه هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. مخې له دې چې په دې اړه راپور راواخلو، دا موضوع چې آیا د افغانستان امنیتي وضعیت لکه هغه چې پنټاګون ویلي په رښتیا خراب دی، د امنیتي چارو له یو کارپوه سره څیړو. له کابله د سیاسي او امنیتي چارو کارپوه عتیق الله امرخیل را سره د تلیفون په لیکه دی. امرخیل صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. امر خیل صاحب، تاسو له دغه راپور سره موافق یاست چې په روان کال په دوهمه نیمایي کې د افغانستان امنیتي وضعیت د مخکینی کال د همدې مودې په پرتله ډیر خراب شوی دی؟
داسې به عرض کوم چې مشکلات خو له دې معلومیږي چې په افغانستان کې دغه نوې جګړه تقریبا ورته نوې جګړه وایي چې پیل شوې ده سراسری شوی ده. ثابت تنها په جنوب و جنوب غرب در افغانستان که جگلی وی، اما اوز شمال تا شرق تا او غرب تا در جگلی غزیده لیدی. یعنی پتی ویسال پا تو در منگو تاسی و گرو پا ننگرهار ولایت که درس دی ایراد پا شندان و لسوالی که دی شندان و لاد مربوط تا درس تا فلمند که هم درسی پا شمالی ولایتونو کې لکه بدخشان او لکه فاریاب او لکه جوزجان حتی سرپل خوب میرسه خو واضح ده دی قندوز او درسته په بغلان کې چې وګوري په مجبور کې په افغانستان کې جګړه روانه دي.
امرخیل صاحب آیا علت داده چې افغانستان د بهرنیو ځواکونو ډیره برخه وتلې دي او افغان ځواکونه توانمندین لري یا د افغان ځواکونو شمیر کم دی چې د هغوی خلا ډکه کې یعنی ډیر لرو پرتو سیمو کې دوی ځای په ځای شي او د وسلوالو مخالفانو په وړاندې په کلکه مقاومت وکړي او سیمې ورته پرېنږدي؟
دریم اوزوان از اکا ستارس کن چه در سببون اصلی دیگه که جبرو دی زیادی دو سلی دی یو داخلی مسائل دی حقا دقا دی چه ما در توی چه جمع دی داخلی خارجی قوتون افغانستان و اوات افغان پاوزون حقا سیتی لازم دی که وصلو سنبال لگی هوای زواق ملیدی دا یو
ډیر مهمه خبره ده. امرخیل خبره تاسو مخکیم کړی ډیر اکثرا بخنه غواړم اکثرا زموږ امنیتی کارپوهان دا موضوع کې ولی په هغه ځایو کې چې افغان ځواکونه په خو وسلو سنبال هم دي بیا هم سیمې پرېښې دي ولی علت څه دی؟
دا یو سبب ده چې په شرایطو عمومي نه دي په وسلو سنبال هوای ځواک خو کته نه لري دا په هېڅ منطقه کې نه لري دا خو واضح خبره ده. دویمه خبره دا ده چې متاسفانه زمونږ په حکومت کې په داخل کې دغه مدیریت ډېر ضعیف شوی ده په دوی کښې په دغه ویشتي حکومت باندې ضعیف شوی ده او د دښمن یا د مخالفینو تبلیغات ډېر زیات شوي دي د دوی په مقابل کښې زیات شوي په داخل کښې هم دوی سره داسې په هغه اساس باندې چې د جګړې دپاره امادګي چې ټول وطن ټوله اداره یا ټول حکومت په اصطلاح باندې په یو وخت نو د جګړې دپاره د پیروزي دپاره امادګي وایي چې د پیروزي پکارو کښې هغسې نه ده. دا یې دویمه خبره ده ډېره مهمه. او درېمه مسله چې ډېره هغه تر دې نه زیاته مهمه دا ده چې کله چې پاکستان په وزیرستان شمالي او جنوبي وزیرستان کښې جګړې شروع کړې او کله چې هغه مدارس چې هلته زیاتره وو هغه هم وتړل شوې تعداد یو زیات تعداد د مخالفین د افغانستان د دولت او طالبان دا راغله افغانستان خواته په څنګ دي که یو بله ډله هم را پیدا شوه چې په نامه د داعش باندې وه ګرچې داسې فکر کېده چې داعش او طالب به سره جګړه وکړو په نفع د دولت دی خو دولت د دې نه استفاده ونه شوه کولی نه تنها چې استفاده یې ونه شوه بلکې هغو د قوت هم را پیدا شو.
اوس عمل خیر صاحب
دغه سببونه
بله اوس دغه راپور چې بله دغه راپور چې اوس خپور شوی دا د افغانستان چارواکو ته څه ور په یادوي؟ آیا دوی څه کولی شي د افغانستان د امنیت د ښه کېدو لپاره؟ مخکې د یو کال مخکې کله چې دا حکومت راغی امنیت یې د خپل کارونو په لومړیتوبونو کې وو او ویلي وو چې د امنیت د ټینګښت لپاره به تر ټولو زیاته هڅه کوي د سولې د خبرو د ګړندي کېدو. خو اوس موږ وینو چې یو کال نه زیات تیر شوي دي امنیتي وضعیت لا پسې خراب شوی دی. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت مشرانو ته څه پکار دي؟
او ډېره مهمه خبره همدغه ما پیشتر دغه یوه کلمه تاسو ته عرض شوه اشاره مې هم درته وکړه. په هغه مملکت کې یا په هغه نظام کې چې ډسپلین وجود نه درلود ښه مدیریت وجود ونه درلود او بالاخره ښه احساسات او اراده وجود ونه درلوده او بالاخره په ملي منافع دوی ته ډېر ترجیح ورنه کړه په شخصي منافع باندې واقعا دغسې حالات مبند راځي. تاسې وګورئ اول په شپږو میاشتو اول کښې مونږ یې کابینه نه درلوده سرپرستان وو دا ډېر یو غټه نقشه په جنګ په جګړه کښې. دویم د ارګانونو په مابند کښې همغږي وجود نه لري هر یو په یوه لاره باندې روان ده. تاسې فکر وکړئ چې په جګړه کښې په قانون کښې په تکتیک کښې یوه کلمه ډېره واضح نوشته ده چې کله چې جګړه په یو مملکت کښې دا د مملکتو مابند کښې یا د یوه مملکت مابند کښې شروع کېږي ټول قوتونه ټول منابع جګړې ته متوجه کېږي. دلته ټول منابع دې ته متوجه شي چې تاسو کومه کرسي لرئ، کومه چوکۍ لرئ، کومه کومه مقام ترسیږي او خپل حقونه وغواړي. درحال چې مملکت کې جنگ روان دی، وینې تویږي، خلک مړه کېږي، دې ته توجه ونه کړه. په خپل په خپلو کارو باندې اخته شو، اداره دې جنگ له بینه لاړه.
د ستاسو او نورو کارپوهانو دغه انتقادونه پر لپسې چې وایي د دوی ترمنځ همغږي نشته، قشخوري روانه ده، مسؤول چارواکي مجازات کیږي نه کله چې دوی خطاوې ترسره کوي، دغه لوړ پوړي چارواکي ستاسو دغه خبرې نه اوري؟
دوی قانون نه اوري، مګر دوی یو په بل باندې قدرت نه لري. دلته مختلف اشغالونه تاسو ګورئ، په دغه اطراف کې تاسو ګورئ د دې ټول منکریږي. هلته یو تعداد خلک دي په نامه د زورواکو، په نامه د توپک سالارانو چې په خلکو ظلم کوي، چې خلک له حکومت لرې شوي دي. دغه کار دوی نشي اصلاح کولی. پخپله په دولت کې یو سړی ګناه کوي، جرم کوي، په نظام کې جرم کوي، هغه شاته خلک لري حمایت کوي، دولت زور نه پرې رسیږي.
بله مننه.
خپل مابین کې اداره نه لري، اداره چې وجود نه لري، اراده وجود نه لري، قوت وجود نه لري، دغه سیاستونه په خپل سر روان دي، روان دي، او ملک توالیتي غوندي.
بله مننه امرخیل صاحب. د افغانستان د امنیتي چارو کارپو عتیق الله امرخیل چې د افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابوالي په اړه د امریکا د دفاع وزارت د وروستي راپور په اړه خپل نظر سره شریک او لکه څنګه چې امرخیل صاحب وویل، د افغانستان د قانون وزارت ویان هم وایي چې دوی د قانونو د غیر قانوني کیندنو د مخنیوي لپاره د زورواکو او هغو کسانو یو اوږد لیست حکومت ته سپارلی چې په وړاندې قانوني اقدام وکړي، خو تر اوسه پورې حکومت هیڅ اجراءات نه دي کړي. په دې اړه وروسته د دې وزارت له ویان سره مرکه درته خبرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بیا هم په امنیتی موضوع کې تمکیږو. د افغانستان امنیتی چارواکو په کراتو کراتو ویلي چې د ننګرهار ولایت په هغو سیمو کې چې داعش فعال دی عملیات کړي او دغې ډلې ته ډیر تلفات رسولي او هغه دا ډلې ډیر ځپلي. خو له بلې خوا د ننګرهار د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د داعش د ځپلو لپاره عملیاتو نتیجه نه ده ورکړې او د دغې ډلې ګواښونو د دوی ژوند ډیر تریخ کړی دی. تفصیل د ناجسا په راپور کې.
سره له دې چې په ننګرهار کې د داعش ډلې په وړاندې له پیل شو عملیاتو څخه نږدې درې میاشتې تیریږي، خو لا هم خلک د دې ډلې د ګواښونو څخه خوندي نه دي. د اچین ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د داعش ډلې د ځپلو لپاره د افغان ځواکونو عملیاتو تر اوسه د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. د دغې ولسوالۍ دوه اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې اوس داعش ډله په دې ولسوالۍ کې فعال حضور لري.
نی دیش کوم وجل یو نی دا قاتل ته دروغ وای، خو سم د دیش خپل حکومت ته یو خبر حاله چې لګیاوی د شنوارو د پیخې درا، د مامن درا، د باندر درا، د عبدالخیلو درا، امداد چې د اصلي نیو ورسواله وګه دا نیا دی بالا لاندې ګورې پورې کوتي علاقه باندې دیش شتون لري په زور کې پروت دی. نو عملیاتو خو کوي، اما هیڅ نتیجه نه ورکړي.
دوی وایي چې دا چین سربیره داعش ډلې د ننګرهار نورو ولسوالیو ته هم خپل فعالیتونه پراخ کړي او ګڼ شمېر خلکو خپلې مینې پریښې دي. له بلې خوا په ولسي جرګې کې د ننګرهار یو یاستازي آریان یون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، کچېرې حکومت داعش ډلې د ځپلو لپاره جدي اقدام ونه کړي نو دا ولایت به له سقوط سره مخ شي.
اوس په ننګرهار کې په ډیرو نور ولسوالۍ کې هم د دې فعالیتونه شروع شوي. خلک ډېر خپل په جلال آباد په ښار کې ډېر ترس او توبین کې دي، ځکه چې دلته هم دوی وایي چې د داعش ډله فعاله شوې ده. خپل په جلال آباد په ښار کې پټ پټ فعالیتونه کوي، نو که چېرې دې توجه ونه کړي، دا به د افغانستان د مرکزي حکومت لپاره ډېر خطرناک او مرکزي حکومت چې سقوط کړی د شرقي دروازې نه کړی دی. نو که چېرې تاسو پام دې ته نه ساتئ، نو بالاخره دا حکومت به هم سمدې لارې نه سقوط شي.
میرمن یون ویل هغه مهال به د افغان ځواکونو عملیات نتیجه ورکړي چې دوی کومې ساحې چې له داعش ډلې څخه نیسي هلته د امنیتي ځواکونو پوستې ځای پر ځای کړي. افغان امنیتي ځواکونو دا عملیات نږدې درې میاشتې مخکې پیل کړل او ژمنه یې کړې وه چې دا ډله به لمانځه یوسي، خو دا مهال دفاع وزارت وایي چې لا هم د داعش د ځپلو لپاره د دفاع وزارت عملیات روان دي او پلان لري چې په نږدې ورځو کې نور جدي اقدامات هم ترسره کړي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیر په دې اړه وویل:
د شینوارو په ولسوالیو کې په چینو کوټ او په دې ولسوالیو کې د شینوارو په ولسوالیو کې زمونږ هوایي بریدونه او ځمکني عملیات هم روان دي، او مونږ دفاع وزارت کې د پدې حق له جدي کار روان دي. نور اجرات هم ممکن په نږدې وختو کې وشي. زه خو کامل اندازه دومه دا خبرې چار څوکۍ ده د دښمن تبلیغ دی.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تر دې وړاندې د افغانستان د ولسي جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر ادعا کړې چې د نظام له داخله یو شمېر کړی د داعش له ډلې ملاتړ کوي، خو د ملي امنیت شورا د ښاغلي قدیر دا څرګندونې رد کړې. افغان حکومت بیا د افغانستان په څو ولایتونو کې د داعش ډلې شتون دوی خوتل وای چې د جنگیالیو ته یې پراخ زیانونه رسولی دي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د قانونو وزارت وایي د قانونو د غیر قانوني کیندنو د مخنیوي لپاره د زورواکو او هغو کسانو یو اوږد لست عدلي او د قانون د تنفیذ ادارو ته سپارلی چې غیر قانوني کړنې کوي. د دې وزارت ویان محیدین نوري وایي چې نوې رهبري شفافیت ته کار کوي او په دې برخه کې د قانون یوه نوې طرحه هم په بشپړېدو ده. ازادي راډیو خبریال یوسف خان زادران له ښاغلي نوري سره مرکه کړې ده، او په پیل کې ښاغلی نوري په دې اړه چې په هیواد کې څومره قانون تړون شوی او د استخراج چارې څنګه مخته ځي وویل:
زه باید یو شی په واضحه توګه ووایم چې تقریبا 309 قراردادونه لرو چې په خواشینۍ سره یو شمېر یې تر اوسه پورې د تطبیق زمینه یې نه ده برابره شوې. یا دا چې تطبیق کېږي خو په دې کبله چې قرارداد د واقعیت لري یا په ناامن سیمو کې دي د نظارت څخه ځینې وختو لرې دي چې دا په قرارداد کې ستونزې شته دي. او د اوسني وزارت رهبري هغه ستراتیژي ډېرې تغییر کړې دي. د تیر په پرتله اکثریت قراردادونه چې په تیرو کلونو کې شوي دي د هغوی بیا څېړنه مو پیل کړې ده، او د هغوی د اصلاح یا فسق یا د جوړولو هغه هڅې مو کړې دي. د دوه موږ درې شرایط واځ کړی دي چې باید هغوی پر اساس باندې قرارداد
وکړي. تاسو ویل چې په دې برخه کې موږ څېړنې پیل کړې دي، تاسو څېړنې څه ښیي چې واقعا هم ملي داشتمنی شخصي استفاده شوې ده او یا ورڅخه کیږي، او که کیږي کوم چارواکي پکې ډېر ښکیل دي؟
ګوري زه یو شی تاسو ته وایم، موږ اوس د 309 قراردادونو سره مخامخ یو. موږ چې د قرارداد موضوع راځي دا په دې معنا ده که موږ یو حقوقي او قانوني مکلفیت لرو. دا چې څوک دی او څوک نه دی هغه جلا خبره ده. بل خبره دا ده چې موږ جواز تنظیم کوونکې د معدنو د منرالي منابعو تنظیم کوونکې موږ ته چې موږ پرمیز چې ښودل شوی دی دا یو قرارداد چې موږ مکلفیت ورسره لرو چې باید دا اجرا شي. معمولا شرکتونه د خلکو په نامه دي، او دا چې ویل کېږي چې مثلا قراردادونو با ځینې کسانو لاس پکښې ولري د تېر حکومت په حق له ځکه اوس نسوایي موږ قضاوت وکړو چې موږ د قرارداد سره مخامخ یو، هغه لړۍ زموږ په لاس کې نه ده.
تاسو به دا قراردادونه بیا څېړئ چې څنګه شوي دي کنه؟
تاسو دا اوس څه قراردادونه لړۍ پیل کړې ده؟ نن یو ریپورت وړاندې شو په هغه کې مثلا د 500 قراردادونو نمونه اخیستل شوی دي. موږ باید په خوشحالۍ سره افتخار سره د افغانستان ملت ته ووایو چندا قراردادونه چې نن مدني ټولنې خبرې کوي موږ دا قراردادونه تر دوی مخکې راپورته کړي وو.
نوري صاحب، په دې برخه کې یوازې دغه کسان چې فساد کړی دی یا قانوني پیسې ډول نه دي استخراج کړي یا غیر قانوني کړنې کوي او یا د زورواکي دي، د دوی څخه بیرته تاسو صرف تړون اخلي کنه هغه به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کیږي؟
د معدن او پټرولیم وزارت تقریبا یو نیمه یا دوه میاشتې مخکې لومړنی هغه لیست چې په هغه کې هغه کسان مشخص شوي دي چې غیر قانوني استخراج کوي، قاچاق کوي او د قانون د تنفیذ مخه نیسي، هغه لیست جوړ شو، برابر شو او رسمي توګه د افغانستان هغه د قانون د تنفیذ ادارو ته واستول شو چې هغه ډېری لوی اوږد لیست دی. موږ خپل مکلفیت د معدن او پټرولیم د وزارت په توګه خپل مسؤلیت ادا کړی دی. اوس نو دا د افغانستان د امنیتي او عدل قضایی ارگانونو وظیفه ده چې د دوغو کسانو چې موږ ځینې شکایت کړی او موږ د دوی لیست وړاندې کړی دی د دوی ځینې د قانون پر اساس باندې پوښتنه وکړي او قانوني چلند وکړي.
اما د افغانستان د قانونو په قانون باندې هم زیات انتقادونه موجود دي، آیا تاسو څه پلان لرئ چې په دې قانون باندې بیا لیدنه وشي؟
تاسو زموږ هغه مشورتي شورا ولیدل چې پرانیستل شوه څلور میاشتې مخکې، په هغې کې فیصله وشوه چې موږ قانون طرحه باید تصویب کړو، ترجمه یې نه بلکې نوې طرحه ورته ولیکو. په خوشحالۍ سره باید تاسو ته ووایم چې زموږ د قانون نوې طرحه نږدې 90% پای ته رسېدلې ده او د کار تر پایه به د افغانستان پارلمان ته ولاړ شي.
د افغانستان د قانونو د وزارت ویان محی الدین نوري وایي چې قانون وزارت د غیر قانوني کیندنو د مخنیوي لپاره د زورواکو او هغو کسانو یو اوږد لست عدلي او د قانون د تنفیذ ادارو ته لیږلی چې غیر قانوني کړنې کوي او دا د هغوی کار دی. دا یوازې د افغانستان د قانون وزارت نه دی، بلکې له دې مخکې په افغانستان کې د ځمکو د غاصبانو او د مخدره موادو د قاچاقبرانو د نومونو فهرستونه هم جوړ شوي چې تر اوسه پورې نه د خپرېدو څرک لګېږي او نه هم د دغو تورنو کسانو په وړاندې حکومت کوم اجراءات کړي دي. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکي د غراز پر پیښور د تیر کال له حملې وروسته ده چې د سختریزو وسلوالو په وړاندې د هغه هیواد حکومت څه اقدامات کړي یو تفصیلي راپور لرو، خو اوس بیا هم مرزی احمد زی ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
پینټاګون د امریکا کانګرس په یوراپور کې ویلي چې د 2015 کال په دوهمه نیمایي کې د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر خراب شوی دی. په دغه راپور کې چې د سه شنبې په ورځ پرون خپور شو ویل شوي چې وسلوالو مخالفینو په دې موده کې بریدونه لا ډیر کړي او افغان امنیتي ځواکونه له ډیرې مرګ ژوبلې سره مخامخ شوي دي. د مالدوبیا د هوایي چلن ادارې پرون تایید کړی چې د دوی د هغه هلیکوپټر یو پیلوټ د طالبانو په ډزو وژل شوی وو چې په نومبر کې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې سیمه کې بیړنۍ ناسته وکړه. د فراه ولایت د فراه رود لوی لارې په اوږدو کې پرونی جګړه تر 12 ساعتونو وروسته له مرګ ژوبلې سره پای ته ورسېده. چارواکي وایي په دې جګړه کې دوه افغان سرتیري وژل شوي دي. پاکستانی د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملال یوسفزی پرون خبرداری ورکړ چې هغه سیاستوال چې پر ټولو مسلمانانو انتقاد کوي په دې کار سره د سخت دریځو لخوا د زیاتو حملو خطر زیاتوي. په انګلستان کې په پیښور کې د تیر کال د حملې د قربانیانو یاد ته د درناوي په مراسمو کې ملالۍ د امریکا د جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالد ټرمپ هغه وړاندیز وغندې چې ویلي وو ټول مسلمانان باید امریکا ته له ننوتلو منع شي. د امریکا متحده ایالات باندې ملګرو ملتونو د غراپور لخبریدو وروسته چې وایي تهران د ملګرو ملتونو له بندیزونو د سرغړونې پترس کې د اټومي سروکو لیکدونکو میزایل ازمویلې د ایران په وړاندې عملی اقدامات وکړي. او سپینه ماڼۍ وایي د سعودي عربستان په مشرۍ د څلور دېرش هیوادونو د ائتلاف د مبارزې تمرکز به یوازې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې نه بلکې تر هغه به پراخ وي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې هم لوستلی او کتلی شئ. پته مو ده ازادي راډیو .org. ازادي راډیو د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو اوري، له وو بجو د شپې د سهار تر وو بجو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې مه هیروئ. نن په پیښور کې پر یو پوځي ښوونځي د وسلوالو پاکستاني طالبانو لخوا د برید یو کال پوره شو. وسلوالو طالبانو په دغه خونړي برید کې د ښوونځي د 144 زده کوونکو په ګډون نږدې 150 کسان ووژل. د پاکستان حکومت په پیښور کې پر دغه ښوونځي تر برید وروسته د ترهګرۍ د مخنیوي او د ترهګرو د ځپلو په مقصد یو شمیر اقدامات کړي دي. د پتاوتریخوالي تورن کسان چې په اعدام محکوم شوي وو د اعدامونو لړۍ پیل شوي او تر اوسه یو شمیر په اعدام محکوم شوي د اعدام سزا عملي شوې ده. آیا دغه اقدامات تر اوسه کامیاب وو او نتیجه یې ورکړې؟ په دې اړه له پېښوره د ازادي راډیو خبریال زبی مومند د سیاسي او امنیتي چارو له کارپوهانو سره غږېدلی او یو راپور یې پرې راستولی دی.
په داسې حال کې چې نن په پېښور کې پر پوځي ښوونځي د پاکستاني طالبانو د خونړي برید یو کال پوره شو، د سیاسي او دفاعي چارو کارپوهان وایي چې تر دغه پېښې وروسته د پاکستان حکومت د ترهګرۍ په ضد پالیسي بدله کړه چې ښې نتیجې ورکړې دي. دا په داسې حال کې دا چې وسلوالو پاکستانی طالبانو د تیر کال دسمبر په 14 نیټه په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول وسلوال برید وکړ چې په نتیجه کې د زده کوونکو او د ښوونځي د عملیې په ګډون نږدې 150 کسان وژل شول. دا برید د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو خونړی برید انګیرل کېږي چې په نتیجه کې د پاکستان حکومت په دې هېواد کې د ترهګرو د ځپلو په مقصد ځینې جدي اقدامات وکړل او په قبایلي او ښاري سیمو کې پوځي عملیات هم تیز کړل. تر دغه برید وروسته د پاکستان حکومت د دې هېواد د ټولو سیاسي ګوندونو یو ټولګوندیز کانفرنس راوباله چې د سیاسي ګوندونو د مشرانو په ګډون پکې د پوځ مشر جنرال اهل شریف هم ګډون وکړ. په دغه کانفرنس کې د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو د ترهګرۍ او د ترهګرو د ځپلو لپاره د هغوی پر ضد د پراخو عملیاتو او همداراز د نېشنل اکشن پلان په نامه د یوې نوې پالیسۍ جوړولو موافقه وکړه او همداراز حکومت ته د هر ډول مرستې ډاډ هم ورکړ. همداشان صدر اعظم نواز شریف تر دغه خونړی برید وروسته په پاکستان کې د اعدام پر سزا لګېدلی بندیز لرې کړ او همداراز یې په اساسي قانون کې تر بدلون وروسته د دو کلونو لپاره پوځي محکمې هم جوړې کړې. خو پوښتنه دا ده چې آیا پر پوځي ښوونځي تر برید وروسته د ترهګرۍ پر ضد د حکومت پالیسي څومره نتیجه ورکړې؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستاني پوځ پخوانی منصبدار بریګیډیر سید نذیر مومند ازادي راډیو ته وویل
دا یو قسم لا ټرننګ پوینټ وو، یو داسې مرحله وه چې په هغې باندې د ټول قوم سوچ چې کوم و هغه ټول تقریبا چې په یو سطح باندې راغله او هغه مو نقطه دا وه دا پالیسي یا دا حالات چې کوم دي دا جنګ و جدل چې کوم دي د دې د ختمولو د دې د بېخکنۍ داسې کوشش پکار دی چې هغه د هر یو داسې ډلې خلاف وي چې کوم په ملک کې بدامی راولي داسې عمل شروع شو چې هغه چاودن یا بل طرف ته په لویه سطح باندې هغه نمونه بدامنی هغه اوس نشته دی او د خلکو چې اعتماد دی کافي حده پورې بحال شوی دی. البته یې کوټو کا واقعات کیږي سم اپریشن جاری دی او نیشنل الیکشن پلان هم دی، لیکن چې ټول طرف ته وګوري کاغذ د کراچۍ هم دی که د بلوچستان دی که د فاتح دی که د کے پی دی نو په هغې کې واقع ده چې ډېر زیات کمی راغلی دی.
تر 14 دسمبر وروسته په پاکستان کې له طالب وسلوالو سره د خبرو اترو دروازې وتړل شوې او حکومت فیصله وکړه چې د تحریک طالبان پاکستان په ګډون به د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پراخوي. همداراز افغان پولیسو سره په قبایلي سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر پټنځایونو هوایي بریدونه زیات شول چې د پاکستان د پوځي مقاماتو پر وینا تر دې دمه پکې 3400 کورنۍ او بهرني وسلوال وژل شوي دي. په عین حال کې د سیاسي چارو کارپوه شهیم شاهد په دې باور دی چې قسم پر پوځي ښوونځي تر برید وروسته د حکومت لخوا د ترهګرۍ د ځپلو په مقصد د پالیسۍ د بدلون له امله په پېښور او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې امن راغلی، خو د دې تر څنګ د حکومت لخوا د لا کوټلو اقداماتو غوښتونکی دی.
آرمی پبلک سکول برید نه وروسته خو دا یو غټ ډیولپمنټ شعر دی چې د پاکستان ټول سیاسي او مذهبي ګوندونو په دولت غږ کړی او دولت ته ویلي چې تاسو د ترهګرو خلاف څومره کوټلو عملیات دا پیل کی او پاره د پاره پوره پوره ملاتړ اعلان کړ او دا غیر پاره دا غیر د دغه وړ نېشنل الیکشن پلان په نوم باندې هم یو منصوبه جوړ شو او تر اوسه پورې زه په خپل ځان کې دا باندې مطمئن ځکه نه ما تر هغه ګورو کوم کوم کی هغه مزیدي ګوندې کې هغه سیاسي ګوندې دا غیر خلاف هم کوتل عملیات
د یادونه ورته چې په پېښور کې پر پوځي ښوونځي تر برید سمدستي وروسته د پاکستان سیاسي او پوځي مقاماتو د افغانستان څو سفرونه هم وکړل او له افغان چارواکو سره یې د ترهګرو د ځپلو او د ترهګرۍ د مخنیوي په اړه خبرې وکړې.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې ازري په دې ځای کې وای ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د انصاف په لټه کې د خبرونې درنو مينوالو دا ځل د یو هلمندي ځوان ستونزې ته رسیدلیو کوم چې ګزړن وهله او اوس په پخو باندې فلج دی. دا ځوان محمد یعقوب ایوبی نومیږي. د ښاغلي ایوبی ستونزه دا ده چې د هلمند ولایت د شهیدانو او معلولینو ریاست ورته د معلولینو د حقونو کارت نه ورکوي. راځئ په خپلې لدنه واورو.
محمد یعقوب ایوبی هم د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ اوسېدونکی یم. غواړم چې زما دغه ستونزه مسؤولو ادارو ته ورسوي. زه په پښو باندې فلج یم، نو ما هغه د شهیدانو او معلولینو ریاست کې چې په هلمند کې دی هغو ته څو ځلې مراجعه کړې ده او هغه وای وای موږ خپل جان نه ثبتوو د معاش یا د استفاده لپاره.
بله، څونه وخت کېږي تاسې معلول یاست او ولې دوی وایي چې موږ نه ثبتوو؟
دوی وای وای موږ مایوبین وای خپل جان نه ثبتوو. زه ګوزان ولې یم د پرسته خصای پښه مې فلج ده، نو هغه وای وای موږ د چې رسته پښه چې وای فلج یې ویلي وای هغه اوس د هغو سرچینان بند شوی دی، هغه موږ نه ثبتوو چې مشکل څه کې دی.
پخوا دوی دغسې کسان ثبت کړي دي مخکې دی نه چې ګزڼ وهلي وي فلج شوي وي؟
دومره سره ما خپله د خلکو سره کتنه کړې ده، هغو ما ته ویل دي چې ته ورته مراجع ورته وکړه، تام ثبت وي مخکې ثبت کړي دي، هغو ته خپل د میاشتانه 5000 افغانۍ معاش ورسېږي، نو زه غواړم چې ما ته هم ورسېږي.
تاسو څونه وخت کېږي چې ګزڼ وهلي او دغه کسان تاسو ته څه وایي چې ولې نو نن بند شوی د دغه لړۍ مشکل څه دی؟
دا کسان نو کې ما داسې پوښتنه ده کړې چې ولې دا لړۍ بند شوی ده، خو وایي وایي هغه دغه اوس دم دی ثبتي، هغه چې اوس ثبتي یعنې معنا مین وهلي یا په مرمیو باندې سوی شوي پښې کار پرېښي، هغه چې دي هغه دی ثبتوي، خاصو وایي فلجان نه ثبتوو. او زما زه اوس تقریبا د 10 کالو یا د 9 کالو به یمه، د 2 کلنۍ څخه زه فلج شوی یم، 2 کاله ومه، نو د هغو عمر څخه زه فلج شوی یم. په دواړو مټو کښې مې له کړې دي، په دواړو د همساو په زور باندې زه ځم. اوس
تاسو ته دا خبره چا کړې ده چې دا کسان اوس نه ثبتوو؟ دا چا ته تاسو مراجعه کړې وه؟
دا زه ورغلی خپله هغه د شهدا او معلولین ریاست ته په هلمند کښې، نو هغه ته په لشکرګاه ښار کښې چې زه ورغلی یم هغو ته ورغلی یم، نو هغو ما ته دا خبره کړې ده، د مشر یې ما یا پلار یې زه ورته وکړه چې د ثبت لپاره هغو ثبت بېرته عریضه را کړه، وایي دا اوس موږ بېرته نه ثبتوو. خو د هغه عریضې نه وروسته بیا زه ورغلم، هغه عریضه خو بار راسه ورکه شوله، نو بیا د هغې نه وروسته ورغلم، بیا یې هم زه نکړم
صاحب. مننه، انشاءالله ستاسو ستونزه مونږ د مسؤولو چارواکو سره شریکوو.
بس مننه، ژوند دې غواړو، د خدای په امان.
د انصاف په لټه کې
د ښاغلي ایوبي ستونزه مو د هلمند ولایت د شهیدانو او معلولینو چارو له رئیس محمد نادر وطنوال سره شریکه کړه. ښاغلی وطنوال چې د همدې ستونزو د هواري لپاره کابل ته راغلی، ازادۍ راډیو ته یې وویل:
ګرانه وروره، په دې هکړه باندې عرضه ته وکړم چې دا پروسه هېڅکله بنده نه ده. د شهیدانو معلولینو دروازه ټولو خلکو ورونو ته خلاصه ده. کسان چې واقعیا معلول دي، چې جنګ کښې د لاسه ورکړي، لاسونه یې ورکړي په دا تعمیلي جنګ کښې، هغو ته د ارزبي کمیسیون جوړ شوی دی. د ارزبي کمیسیون له خوا 4/5 کار ورته کېږي، هغو ته اسناد یې ارزبي کېږي، دوی ته دوی د معلولیت سند ورته ورکوي. یو هغه کسانان دي چې مادرزات معلول دي، مادرزات د مادرزات معلول له خوا ته اوس پیلن د وزارت د مقام له خوا څخه یو مقرره ورته نافذ شوې ده، هغو ته نوي کارتونه جوړ شوي دي. زه خپله کابل ته راغلی یم، په دا نږدې ورځو کښې د دوی کارتونه هم ورته رسوم. دوی دې نه ناامیده کېږي، دوی ته موږ نور کارتونه ورکوو ورته، مګر کار ته تفاوت لري، د معلولو د مادرزات معلول کار تفاوت سر لري، رنګ یې تغیر سر لري.
دغه څوک چې ګزڼ ویلي فلج دي، دوی په کومو ډله کښې راځي وطنوال صاحب؟
دوی هم د معلول په سترګه ورته کتل کېږي، زموږ معلولین دي، د زړه سوي وړ دي، مګر یوازې دا دغه دی چې دوی ته د دوی معاش نسبي معاش ورته ورکړی کېږي. اصلي معلول ته چې پښې د لاسه څخه ورکړي، لاسونه ورکړي، هغو ته 5000، دوی ته 2500 په معاش ورته ورکوي. ورته
بل یعنی په ورکوو خو یې ورکوي.
حتمي ده، حتمي ده.
نو زموږ دغه اورېدونکي وویل چې زه ما مراجعه وکړل، که دغه تاسو ته مراجعه وکړي کېدای شي چې دوی مشکل حل شي، مشکل ورته حل کړي.
حتمي، حتمي، په دواړو سترګو یې ورته کوو. زه خپله د دغه اسناد د ترلاسه کولو لپاره کابل ته راغلی یم، په دا نږدې 4 ورځو کښې ورځم ورته، د دوی مشکل به په پوره ډول حل کېږي انشاءالله.
څونه معلولین اوس په هلمند کښې موجود دي چې تاسې هغوی ته حقوق ورکوئ او تاسې سره ثبت دي هلته په هلمند کښې؟
2950 تنه معلولین اوس موږ لرو چې دوی ته حقوق ورکوو ورسره.
مننه وطنوال صاحب، کور مو ودان، ژوندي اوسئ.
د انصاف په لټه کښې
یو وی چاغې پسې ورشه بلو یغې پسې ورشه بلو یغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تیرې شي او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم.
د انصاف پلټه کې
دوستانو دا وه د انصاف پلټه کې د دې اونۍ خپرونه. تر بلې مزاج مل تورمان په لوی او بخونکي خدای سپارم، خو تر خدای پامنۍ د مخه زموږ د اړیکو شمیره یو ځل بیا 0992 9 3 چارې مو بری منې او ستونزې ترې نه لري.
آزادی او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. د روغتیا او سوکالۍ په هیله مو د دې د دې اونۍ راغلي پیغامونه مو خبرېدو ته چمتو دي. دا ځل د خبرونې په سر کې د هغو دوستانو شکایتونو او ستونزو ته ورځو چې د ښوونې او روزنې په برخه کې لري. ډېری اوریدونکو البته د هیواد له بېلابېلو ولایتونو څخه پیغامونه پرېښي او وایي چې په سیمو کې ښوونځي یا نسته او یا هم هغسې کیفیت او امکانات نه لري چې وکولی سي زده کوونکي په سمه او سالمه توګه وروزي. ځینې یې د ښوونکو له ناسمې ښوونې څخه شکایت لري، ځینې د ښوونکو د معاشونو څخه شکایت لري. خو دا چې د پوهنې وزارت مسؤلین دغه ستونزې څومره مني هغه به لږ وروسته واورو، خو لومړی به د بېلګې په ډول ستاسو دوستانو پیغامونو ته ورسو، وروسته به نورې ستونزې هم راواخلو. لومړی یو اوریدونکی له کندهار څخه لرو.
السلام علیکم. عبدالناصر مزنیدم د کندهار ولایت نیشولو سالی څخه. زما د کندهار ولایت چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د نیشولو سالی کې پاملرنه وکړي. ځوانان یې ټول بې سواده دي، دا اوسنی نسل دا کوچنیان چې دي دا ټول بې سواده غټېږي. زموږ مکتب نه دی فعال او بل د بېلابېلو ستونزو سره مخامخ یو. نو زما د کندهار ولایت چارواکو څخه دا هیله ده چې نیشو ولسوالۍ ته څه پاملرنه وکړي. دونه په امنیت کې ولسوالۍ ده، مګر بیا هم په دې چې مکتب نه دی فعال. مکتب خو ستا خو دا دی چې فعال شوی نه دی. دا ځوانان مو ټوله دغسې بې سواده غټ شوله. دلته په نیشو ولسوالۍ کې چې چا مکتب ویلی وي، یعنی شپږ سمه مکتب یې ویلی دی، د هغه خپل نوم منیه که زده یې او هغه دغسې شوي دي. ما ته خپله چې ځوانو ما پوښتنه ورته وکړله، ما تا مکتب ویلی بیا دې ولې څنګه جزده بهرۍ ویلی ول ما مکتب ویلی، خو چې کله به ما مکتب ته چې به زه ورغلم ول ما چې به دغه معلم به راته رالی، یو څو خبرې به راته وکړلې، نور به راته ووتلې په خپلو چاو به ناست و. نو موږ ته هېڅ نه ویله چې ته چې ادا وکړې ادا وکړې، موږ دغسې بس خپلې بازۍ به مو کولې. نو که چېرې داسې نه معلمان یې چې هغه سم معلمان یې شلو سالۍ ته راواستوي دغه مکتب فعاله کړي، دغه زموږ ځوانان به هم کېدای شي چې سواداره شي او دغه راتلونکی نسل شي، نو دغه به مو خدای پاک را سواداره کړي. او که دا داسې غټ شي نو باره چې دغه ځوانان دغه اوس ماشومان چې دا چې دغسې غټ شي باره چې نو په هر کلم نه چې لاس پورې کړي باره نو هېواد دغه د لاس ورانېږي. که چېرې دې سواداره شي نو به هېڅکله د هېواد په تاوان نه شي تمام، ځکه په ګټه په تمام ستا لاس امان شوه.
محمد افغان خبرې کوم. د مرجې په ولسوالۍ کښې وروره ښوونځي ټوله تړل شوي دي، سوزل شوي دي وروره. مکتب شاګردان دونه درس تعلیم ته نه شي تللی، خو موږ د دولتي چارواکو څخه غوښتنه ده چې زموږ په ساحه کښې مکتبونه پرانیستي چې شاګردان مو بې تعلیمه څخه پاته نه شي. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته دا پیغام پرېږدم. وسلام. د الفه د ولسوالۍ څخه تاسو سره خبره کوم. یو معلم یم د الفه ولسوالۍ کښې. د قوس معاش راغلی متدینو مدیر او سرمعلمینو د هر معلم څخه 200 افغانۍ وګرځولې. زما پیام د ریاست معارف او وزیر معاش ته دا دی چې دا ولې دومره بې بخصاصي ده، ولې دومره ظلم روان دی؟ چا ته عرض وکړو؟ چا ته خپل شکایت وکړو؟ مونږ نه څنګه وکړو؟ بیا نه څه یو خوا دلته د مدیر د ولسوالۍ او د معلمینو له خوا نه داسې ظلمونه ښکاره روانې چې د هر معلم څخه 200 د قوس میاشت کښې معاش وګرځو. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. سردار ولی شنوار هم د هسکې مینې ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کښې یم. دا څو تقریبا یوه میاشت وروسته د هسکې مینې په ولسوالۍ کښې زموږ مکتبونه تړل شوي دي او په څنګ کښې مکتب په څنګ کښې د ورسره ولسوالۍ ده. او هېڅ جدي ګام چې دی حکومت په دې اړه نه دی پورته کړی، ولې حکومت سره ورسره څنګه میلاو دی که نو په دې موضوع ته موږ ډېر رسنیو سره موږ دا خبره شریکه کړې ده. حکومت راته په دې مانا رسنۍ دي ویلي. هیله کوو دا رسنۍ راځو چې زموږ دغه پیغام د ستاسو د ازادۍ د رادو طرفه غونډې نړۍ ته نشر کړي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. محمد عارف وفای یم. له کامل څخه مې اړیکه نیولې دا چې د معلمانو په حق کې هیڅ کوم بدلون نه راځي. د دې معلمانو دغه معاش بیخي کم دی او په دې باندې د معلمانو هیڅ ګزاره نه کېږي. تاسې داسې فکر وکړو چې د یو معلم مثال 10,000 افغانۍ معاش دغه معاش واخلي دا کور کې ماشومانو ته جامې کې لباس کې ډوډۍ کې څه شی کې و زما خپله فعلا زما کوټې غورځېدلې زلزلې غورځولې دومره وخت نه لرم چې زه یوه کوټه خپله جوړه کړم. نو زما چارواکو نه چې احترامانه خواهش داری چې کوم یو ګروپ راولېږي او د نږدې نه دغه څارنه وکړي او دغه خلکو سره یو څه کومک وکړي. وسلام با احترام په مخه مخه شي.
السلام علیکم. زه عیسی محمد کندهار د شهر له سیمې نه اوسېدونکی یم. لومړی د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دغه غوښتنه لرم د ریاست معارف څخه چې د کندهار ولایت د لسمې له شهر د لسمې نه د سید آباد د لیسې ځینې مامورین د شاګردانو څخه په یوه نامه او بل نامه پیسې اخلي او یا ورته وایي چې دغه شی به خامخا راوړي یا لکه شمسي هنداره یا به دایره رنګه یا به کچردانۍ راوړي کنیا محرومم دي کنه راوړي. د ریاست څخه دغه غوښتنه لرم چې دغه کار په جدي بند کړي. وسلام.
نورستان ولایت نن تاسو سره په تماس کې ما ته خوښینې سره په تیرو 14 کلونو نه تر اوسه په نورستان کې انجنونو تعلیمي وضعیت خراب حالات سره مخامخ دي. د مکتبونو ودانۍ او تعمیراتو نشتون له امله اکثریت انجنونه خپل زده کړې په پاکستان کې مخته وړي. د معرف وزارت چارواکو نه هیله کوي چې باید دغه ستونزو ته عاجله توګه رسیدګي وکړي تر څو خویندې او هلکان درونه په ښه معیار فارغ شي او په ښه معیار ټولنې ته خدمت وکړي. وسلام دې ته احترام.
موږ بس روزدان د ولایت ګیزاو ولسوالۍ څخه دا هیله کوو. زه احسان الله احسان کې روزدان د ولایت ګیزاو ولسوالۍ د تعلیم او تربیه کچه پر مخته سپر حالت رسیدل د مردګړو مقامات څخه دا هیله لرو چې په دغه اصلي تفتیش وکړي معلومات وکړي. دا د ګیزاو ولسوالۍ شاګردان ګرځي د شواده پاتې دي سل فصل کې اصل کې نیو په ساده دي سواد دي لاسواد لاس ساده هیڅ هغه ټولګي تورځي برتلایږي.
بله دوستانو ستاسو ګلیم واوریدلې. البته نور اوریدونکو هم تقریبا ورته شکایتونه کړي دي خو د دې لپاره چې نور موضوعاتو ته هم ځای پاتې سي هم دومره مور واخستل. دوستانو د پوهنې وزارت چارواکي هم تر ډیره د غستون زمینی او دلیل په هیواد کې نام نه او د بودجې کموالی یادوي. شای تاسو به هم خبر یاست چې د افغانستان د پوهنې وزارت د پوهنې کچې د لوړولو په هدف یو ملي پروګرام پیل کړی چې مالی مرستې نړیوال بانک ورکوي. دا پروګرام هم د تاسو د ویل سو ستونزو د حواري لپاره په پام کې نیول سوې وخو اوس په وګورو چې دغه پروګرام تر اوسه د دې ستونزو د حواري لپاره کوم لاسته راوړنې لرلې دي. د او څو نورې پوښتنې زموږ همکار رحمت الله افغان د پوهنې کچې د لوړولو د ملي پروګرام د مرستیال ډاکټر امیر محمد څخه کړې دي. په ګډه به وورو.
او د پوهنې د کچې د لوړولو ملي پروګرام چې دا د 2004 کال کې شروع شوی ده او دا د بانک جهاني مرسته باندې مختزي.
تاسو معلومات څه ښایي په ټول هیواد کې څومره ښوونځي تعمیر نه لري؟
تقریبا د 10,000 مکاتب په شاوخوا کې یا مکتب نه لري یا دفتر یا د بندریوال یا دیوالۍ هاته نه لري یا مثلا بعضې نور کمبوتیا او نیمګړتیا لري د 10,000 په شاوخوا کې.
او نړیوال بانک او همدارنګه نړیوالې ټولنې تر اوسه په دې برخه کې تاسو سره څومره پیسې مرسته کړې ده؟
نړیوال بانک تر اوسه پورې د 2004 کال نه تر اوسه پورې 500 میلیونه ډالر کومک.
او په کومه برخه کې تاسو لګولي دغه پیسې؟
درې برخې لرو. اول د مکتبو جوړول دي او د یو وجوه مالی ده د مکاتبو د لابراتوارو او ضروري موادو د ممبئی د ترسی لپاره هغه بخش کې دي او بل د تربیې بالم بخش کې ده او بل نور چې دا د مکاتبو د نظارت او د منیجمنت بخش ده چې بعض کسان موږ ته بخش کې نیولي دي هغه بخشو کې دوی کار کوي.
د پوهنې د کچې د لوړوالي د ملي پروګرام له مخې تر اوسه په ټول افغانستان کې د څومره ښوونځي تعمیرونه جوړ شوي دي؟
تعمیرونه چې تقریبا د 1200 شاوخوا کې تعمیر جوړ شوی دی د مکاتبو لپاره.
هغه ستونزې چې تاسو په دې برخه کې ورسره لاس او ګریوان دي څه دي؟ باید څه وسي چې په افغانستان کې د پوهنې د کیفیت کچه لوړه شي؟
تقریبا عمده ستونزه چې ده امنیتي ستونزې دي، چې مکتب اکثره ځایو کې امنیت سم نشته ده. اکثره ځایو کې مکتبونه چې دي مثلا د بودیجې د کمبود له وجې نه موږ نشو کولی چې مکتبونه په ډېر نږدې منطقو کې هر کلي ته جوړ کړو. دا بله ستونزه ده، یعنې لږ فاصله ډېره ده چې دا خپله شاګردان د لرې فاصلو نه راځي او مکتب ته چې دا بیا خصوصا په جنکیانو باندې ډېر زیات تاثیر ای چې لرې فاصلو کې نشي کولی چې لاړ شي او مکتب ته. دا بله مناطقو کې چې لرې ساحې دي په کیفیت سره معلم موټر مهیا کړو، دا بله ستونزه ده. نو نور داسې هغه ستونزې دي چې هغه موږ کولی شو چې په مرور د زمان سره یې حل کړو. داسې عمده ستونزې همدغه د فاصلې لرېوالی ده او د امنیت مشکله.
د پوهنې کچې د لوړولو د ملي پروګرام مرستیال امیر محمد و چې د پوهنې برخې د ستونزو په اړه غږېده، وایي دوی لا هم د دې ستونزې د هواري لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي، په دې هیله چې یوه ورځ دغه ستونزه چې یوه له ډېرو اساسي اړتیاوو څخه ده او د هېواد راتلونکي جوړوي په بشپړ ډول هواري سي. البته مخکې تر دې چې نورو پیغامونو ته ورسو، یو لنډ وړاندیز لرم. هغه ده چې که موږ په خپله هم د پوهنې په څېر اساسي موضوعاتو په برخه کې پخپله هم له حکومت سره لاس یو کړو او د خپلو ماشومانو د ښوونې او روزنې برخې ته ډېره توجه وکړو، هغوی ته د دې موضوع اهمیت روښانه کړو، او که په یوه سیمه کې ښوونځي وي هم نو لازمه ده چې زده کوونکي وهڅوو چې له هر ډول شرایطو څخه ولو که کمزوري هم وي د پام وړ ګټه واخلي. نو هم به مو د خپلو ماشومانو او هم د هېواد راتلونکي ته لوی خدمت کړی وي. په همدې هیله نورو پیغامونو ته ورځو چې پر بېلابېلو موضوعاتو دي.
السلام علیکم، زما نوم بدر خان د کټواز یم، کټواز نه خبرې کوم، جان خیل ولسوالی نه. ما دغه پیغام د محترم رئیس صاحب جمهور ته اشرف غنی صاحب ته چې که رښتیا ته وطن جوړی یا تاسره د وطن غمی یا تاسره د ملت غمی یا تاسره د وطن د بچیانو غمی او رښتیا ته ځان رئیس جمهور بولې، د دې ځان د دې وطن سرنویش بولې، نو وروره وطن جوړ کا. دوه کار دي، په دوو کارو کې یو کار وکړه دي مخته قبوله ده، یا امنیت راوله، خواري دي نه یې، مزدوري دي نه یې، للوږي دي مړه سو، خو یو 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 امنیت راوله بس دي مخ قبول ده. او که امنیت نه شي راوستای وروره، یو یو خواري خلکو ته پیدا کا، خلکو ته غریبانان دي، خلکو ته یو خواري مزدوري پیدا کا، امنیت مه راوله. هېڅ خبره نه ده، په دغه امنیتي کې به هم دغسې یو خواري مزدوري یو روزګار به خلک وکړي. او که بیا امنیت راوستای چې روزګار دې نه یې، له دغو دوو کارو دي، یو کار وکړه بس، نو رښتیا ته رئیس جمهور یې، او بل د امنیت په باره کې که رښتیا ته امنیت راولې وروره رئیس جمهور ته دې ما دا پیغام ده. نو ته په کلیو په بانډو په ولسوالیو کې محلي پولیس زیات کړه، چې محلي پولیس نه یې شي، چې هر څومره قدرت یې او وکې نه امنیت راوستای شي، نه دا تر قدرت تېره خبره ده چې په هر کلي کې د محلي پولیس جوړ کړو، په هغه علاقه کې امنیت ته، په هغه علاقه کې خیر ده. نو که دغه دې ما سوال قبلېږي یا رښتیا یې ته اورې وروره، دغه محلي پولیس په هر کلي په هره ولسوالۍ کې جوړ کړه، انشاءالله او رحمان چې هلته به بیا امنیت یې. دغه دې ما پیغام ده. وسلام، خدای په امان.
ما پیغام دا دی چې اشرف غنی باید د افغانستان په اداري چارو کې باید ډېر سختي وکړي، او باید د افغانستان په ادارو کې باید خلک وټاکي چې هغه مسلکي خلک یې او دې کار وړتیا ولري، او باید د رشوتو او د غلاو مخه ونیسي. دا پیغام دی د کندهار څخه ماتسته پرېښوم. وسلام.
السلام علیکم، خادم مرزن فراه ولایت. زما سلامونه مې کېږي ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. دا زما نظر د ټاټي پروژې په اړه دا ډېر یو پر یو ډېر پر ځای اقدام دی چې دا ټاټي پروژې لاسلیک کړو، سودا به شروع شي افغانستان د لارې به تېرېږي د ترکمنستان، هند او پاکستان ته. مګر یوه خبره شته چې د امنیت اندېښمن یم. زما له نظره دا به ترسره نه شي دا پروژه، ولې طالبان هغې په څو ډلو وویشل. سهار یې به خپل د مادي مشکلاتو د لارې چې ما ته پیسې نه دي را کړي، بل ما ته به نه را کړي، زه هم دا باره دي مخنیوی وشي. څه وخت چې د روسانو په وخت کې هغه نم یو د پروژه پلی شوی وو، د پیپ را کش شوی چې د کمی هېوادو پیپونه هر سړی خپل په مخ باندې وکړل، هر سړی خپل په ګټه باندې د اوسپن په خاطر خرڅ کړل یوړل. دا به هم زم هغه رقم سر ته به ونه رسېږي، که سر ته ورسېږي د افغانانو لپاره به ډېر یو د خوشخبری خبر وي، ولې ډېر افغانان به لاس په کار چې په دې کې به مصروفه شي. دامې نظر زنه چې څنګه کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د کندهار څخه مختار احمد خبرې کوم. د کندهار په ښار کې په داخل د ښار کې کوریچی منګیان او لوټ پخیر سټانې او چاپیریال له اساس څخه دی خواسته چې دا د ښار څخه وباسي. مننه. تشکر.
زه اسمت افغان د هلمند ولایت د بغران د ولسوالۍ لښتن د کلي ته زحمت کوم. زه هیله کوم د محترم اشرف غني څخه زموږ سره مرسته وکړي. زموږ سړکونه خراب دي او زموږ د کلي بندونه ډېر خراب دي او زموږ د کلي بندونه د وطن بندونه سره خراب دي. مشر اشرف غني صاحب دغه برابر کړي. موږ سره مرسته وکړي. ټول سلام.
وعلیکم السلام. محترم دوست، ستا پیغام مو داده خبر کړ. هیله من یم چې اړوند مسولین اوریدلې وي. په دې سره مو د نن ورځې د خبرونې وخت هم پای ته ورسید. تر بیا پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.